السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شپې نن دوشنبه د زمری یا اسد لمړی او د جولای 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلی کاندیداتوري تیر شو. هغه د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی لیکلی په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده لري، خو په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز وکړي. هغه خپله مرستیاله ولسمشره خپله ځایناست ټاکلی او ویلي دي چې د ده لخوا کمالا هارس د ګوند نمانده ده، خو د هغې نمایندګۍ به د ګوند تایید ته اړتیا ولري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوی افغان بندي د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو خزه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی. ایران کې شاوخوا وزر افغانان په بیلابیل جرمونو باندې اچول شوی، خو معلومه نه ده چې څومره کسان د دې ډلې په اعدام محکوم شوی. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوی چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم وو. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکه دي چې محکومین مدافع وکیل ته اړین لاسرسي پراته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوي چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا او 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي په خوا به یې خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې لپاره په ساعتونو مزل کاوه څو داسې ځای ته ورسیږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ د چشاو خوا 15,500 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یک شنبه په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو د یک شنبه په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو 2000 متر برید لاندې ونیولې. د اکتوبر له 8 راهیسې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس پر اسرایلو برید کړی او اسرایلو یې په غچ کې په غزه باندې پراخ بریدونه پیل کړي. حزب الله ډلې تقریبا هر ورځ د حماس په ملاتړ د اسرایلو په لور ډزې کړي. د فرانسې خبری آژانس د راپورونو له مخې په لبنان کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. اکثره وژل شوي وسلوال جنګیالي و، خو 104 تنه ملکیان هم پکې شامل دي. د اسرایلي چارواکو په خبره 18 اسرایلي عسکر او 14 ملکیان هم په اسرایلو کې وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتوري لاس په سر شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هارس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لتوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانی ورکلی او دلته شهیدان وسو، دلته زخمیان وسو، دا د دې وینو رنگ راوي لاري لسوله. نو په شنختکار جو پر تذکره به تګ راتګ
استرالیایي چارواکي وای هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی د ځواکونو لخوا وژل یا زورول شوی.
دا مستحق اشخاص باید او پیژند سی سیړنه وسی دغه کورنیو بازمندگانو یا دیغه شهیدانو بازمندگانو ته دغه پیسې ورسیږي.
او میدان وردګو کې ورسته یو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشمان وګته غدې هیڅ ځای نه لرو خپل لوته هستا سونه غوړ چې منته مرسته وکړي ډیر په سختي ورځ تیراو.
نور راپور نه هم لرو. هله دا د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپله لومړۍ مرستیاله کمالا هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ یې ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر شلمې پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماتې ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 95 کلنه هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تور پوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. ټاکل شوی د ډیموکرات ګوند ملي کنګره د اګست په میاشته کې ترسره شي چې هلته به د دې ګوند لخوا ټاکنو ته یو نوماند مشخص کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیای. پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانیسته. د چمن پر لطوال چې په دې لاره یې په پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، ویلی چې حکومت غوښتنې منلی دي. په تیرو نه هم میاشتو کې په پرلتوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرجوب له اوښتي. نور تفصیل له صفي الله سانګزی و.
د یک شنبې په ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ. ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره وروستي دور مذاکرې د شنبې په ورځ په کوټه کې وکړې. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلي. د چمن د پرلت یو غړي ولسیار خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته منلي چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشي کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو میاشتو یې کارونه بند وو او سختې بېوزلۍ یې ګاللې. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناختي کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا لس میاشت برس ولی په پنځه ورځې لا بالا پر دې ځای باندې موږ کومې تودي سړې کټا کړې دي یا د چمن ولس یقیناً داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچی دغه حالات راغلی وای ټوله کراچی او پنجاب خالي شوی وای خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی دلته قربانۍ یې ورکړلې او دلته شهیدان وسو دلته زخمیان وسو د هغه په بدله کې دا چې هغه د دې وینو رنګ راوي د هغه شهیدانو لارې لسوله نو په شناخته کارټو پر تذکره به تګ و راتګ یې
لا د دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وه کړې. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هېواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پرېکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کمپ باندې د پاکستان سره د ځواکونو سره کال د می په څلورمه برید وکړ په هغه برید کې دوه پرلتوال ووژل شول او تر لس نور زیات کسان ژوبل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوی او یا زورول شوی دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهنه او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی قربانیانو ته د تاوان پر ورکړې ټینګار کوي. تفصیل له حدیث پردیس اور.
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوی یا شکنجه شوی افغان کورنۍ غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی و چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګنا خلکو په وژنه او زورونه کې د استرالیایي ځواکونو د ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خدا بادغیس ولایت اوسیدونکو فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې شپږویشت کلن زوی شمس 15 کال وړاندې د دې ولایت په بالا مرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړي توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلي وه چې ګواکې دوی طالبان نه دي. کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه وو سمی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورنۍ ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وشي.
د پوځي چارو کارپوه محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل شي سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کوو او دا کورنۍ پیدا کوو او دغه کورنیو بازمندگانو یا دغه شهیدانو بازمندگانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل ژوندانه لپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقل خپل ژوند مخته وسی.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې لړډلې یو څلوي خغه په همدې موده کې وژل شوی دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې بریتانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د بریتانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د بنګلاديش سترې محکمې د پاکستان پر ضد د دغه هیواد د ازادۍ په جګړه کې د ګډونوالو د کورنیو لپاره د دولتي دندو د ونډې کچه له 3.5% ته راټیټه کړه، خو دغه پریکړه د دې قانون پر ضد د پاسنوالو قناعت نه دی ترلاسه کړی. په بنګلاديش کې د ملکی خدماتو د قانون په ضد له تیرونی راهیسې د مظاهرو په نتیجه کې لږ تر لږه 155 کسان وژل شوي. تفصیل صفی الله ستانکزی.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یک شنبه پر ورځ د ملکی خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پانتون د پاریدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحې پر ضد لارونونه پیل کړي وو. د فرانس پرس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې په وړاندې د سوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پریکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو، اکثر محصلانو، پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي خدماتو د سهم بندۍ لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د ازادۍ ګټونکو کورنیو ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ وویل، د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 104 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسني نظر پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% به عامو خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شو کوټو لپاره وي چې 15 به د ازادي جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپل ټولګیو ته بیرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، فرانسوی خبری آژانس ته ویلي د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغو به لاریونونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. وروسته له هغه چې د بنګلاديش بلوازد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس هم ورځو. میدان وردګو ته هلته وروستۍ سیلابونو په میدان ښار او جلډیز ولسوالۍ کې خلکو ته زیان اړولی او زیانمن شوي، دا مهال مرستو ته اړ دي.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلی شفیقی ازادي راډیو ته وویل،
سیلابونه کې منکه ډیر تاوانونه تاوان ورکړي او چې ماشومان وګړي ته د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته استاسو نه غواړم چې منته مرسته وکړي. کوم ماشومان وګړي ته پاتې ده ډیر په سختي ورځ تیر او اوس.
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو لاملې ټوله کرونده لمینځ تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلې دي او کورم سره لګ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسیدلې دي او نور خلکو ته شیدې هم مالی زیانونه ډیر رسیدلې دي او هم خلک پکې ډیر دغه شوی دي، وفات شوی دي او زخمیان شوی دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28 نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان ښار اړوند او جلدیز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیز ځمکه، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغه ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تیرونې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي. نیولی وو. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږه ټول زمکي تیلاب خراب شوی دی، مونږه هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډیره ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر د یک شمې پولیس په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملا جان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبیعي پی خود مخنیوی لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یک شمې پورز په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
له میدان وردګو نه ورځو هلمند ته. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې ښوونځي نه لري.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکي عبدالواسی چې په شخصي ټولګي کې ښوونکی دی وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، هغه تقریبا په 13 کیلومتر کې مشته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب مشته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانیو جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% بشپړ سوي، خو وایي لا هم چاري ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نسي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي، مګر تقریبا بیمنه دا ما د اټکل درته ویل چې شپږ وزره که 10,000 یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې، دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومت غواړي چې د بنیادر سیمې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای ګڼي، خو وایي چې یادو ستونزو ته د رسیدو په موخه د ګرمسیر ترڅنګ د هلمند په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړي دي.
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند باید وایي چې رښتیا دا ستونزه خو عموماً ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50-40 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط وه د هغو کارونه بالحاله تعطیل دي، ځکه د هغو بودجا جهاني بانک سره کنګل شوي دي او هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه سوي نه دي، تر اوسه یې سرنوشت معلوم نه دی او کومه چې د مکاتب ارتقا ده چې هلته دوی لیسه دوره نه لري.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. د شکایتونو پر داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلور ویش ساعته. تاسو سهرانه خبری مجله ته غوږی اوریدونکو د خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسو چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوي چمتو شوې دي. د منډول اوسیدونکو چې له ډیره وخت را دي خدماتو به برخي وو دغه خدماتو ته خوښ دي. نور تفصيل له رهلا انوري اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ یا نتراتیا پیسې د ولست خدمات پیش
ځای اوسیدونکو په خوا به خپل خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادي څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزې حل کړي. خو اوس له هغو مزلونو او کراونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی سیف الله وای
د منډول ولسوالۍ خلک لکلونو راځي او له پخانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وای منډول لوی ولسوالۍ ده، ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یو ستنې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کې او ولګوي ترڅو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخه پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجان نړۍ کني ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه مسکیږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجې ولسوالۍ زما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایس. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي. لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل کل ولاړل شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای. او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایله سي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم. استی خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور موږ د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستنګ یو. کله یار نه یې کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي. تاسو موږ غوښتنې د مسلمانانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.